بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چه بخون که او مهربان ده. ای هغو کسانو چه ایمان مراوره ده، رکو او سجده کوی، د خپل پروردگار عبادت کوی او ښه کارونه کوی چې ژغورنه او نجات ومومی. د خدای په لاره کې غزا کوی لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قران کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش لمینه او اخلاص سره ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې ومه، د 1434 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 29 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اودل شي. بیا ارتای با سیاسي تبصره اوړاند کیږي چې د ایران د ایټمی پروګرام پر ضد د اسرائیل د لومړي وزیر د جنجال جوړولو هدفونه تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اودل شي چې بیا هم درته د شمس تبریزی پر ځانګړی پروګرام اوړاند کیږي، او له دې وروسته هم بیا درته د پوه بنسټه اقتصاد تر عنوان لاندې پروګرام لاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانۍ خبرونه هم سرته سي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درک چې تاسو په درنې او سیمه تازه خبرونه او نور جالب مطالب اوریدل شي. ولنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ اوسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، امنیت شورا باید اسرائیل په سوریه د حمله درولو ته مجبور کړي. عمران خان وایي چې اشرف غنی فاسد او کمزور و. طالبانو د دایکندی د شیعه هزارګانو د اجباري کډوالولو اوازه رد کړه، او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې غوښتل یې چې 4000 ځواکونه په افغانستان کې وساتي. اوس هم بشپړ خبرونه. امنیت شورا باید اسرائیل په سوریه د حمله درولو ته مجبور کړي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي خاغلی تخروانچی له امنیت شورا وختل شي سیونست رژیم سملاسی مجبور کړي چې د سوریه په مزکنی بشپړتیا او حاکمیت حمله بند کړي. خاغلی روانچی پر دې په ټینګار سره چې د سوریه په خوري او حاکمیت حمله د نړیوالو حقوقو خکارا خلاف ورزی دا جوت اکڑا. دا سیهونست رژیم غالیمانا اقدامات سیمئیز او نړیوال امنیت او سولا گواخی. خاغلی روانچیم داراز دا سوریه لخلق و حکومت دا اسلامی ایران دا ملاتر پا دوام تنگار وکر. ایران په برابر دری سره لاهیوادونو سره تعامل غواړي. زمون خبری آلوائی چه دا ایران دا اسلامی شورا دا رئیس اپلاوی غری خاغلی علی رضا سلیمی د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو د نوي پړاو د اهمیت په حق ویل، د ایران اسلامی جمهوریت لا برابر دریزه د سیمې له هیوادونو سره د تعامل وختون کې دي، نو ځکه خو هیوادونه د کرامت په ساتلو سره له یو بل سره ملګرتیا ولري. خاغلی سلیمی د تبه اشاره سره چې کاڅه هم ځنې هیوادونه داسې تصور کوي چې د ایران لخوا د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو د سیاست غوره کول له کمزورې بیانونکي دي غلطی که یو ویل چې ایران نن سبا لبل هر وخت څخه زیات قدرتمند دی، او دغه قدرت د ډیپلوماسۍ په حوزه سیاسي پوځي وغیره ډګرونو کې ښکارا دی. هغه په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې ولې باید نور هیوادونه زموږ د سیمې لپاره فیصله وکړي او ځینې هیوادونه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، ویل له بده مرغه ځینې وختونه د سیمې هیوادونه د لویدیځو هیوادونو تر اغیز او القاعاتو لاندې ورزی او غیر رغنده سرګندونی کی چې دغه چاره د ایران په چارو کې د امریکا له استاد سره د عربستان د خارجه وزیر په کتنې کې ښکاراوه. ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوی غړي ښاغلی علي رضا سلیمی زیاده کړه عربستان باید پوه شي چې کچېرې وغواړي د لویدیځو هیوادونو تر اغیز لاندې خپل سیاستونه تنظیم کړي نو له مشکل سره به مخامخ شي، نو ریاض باید له تیرې ترخې تجربې درس واخلي. هغه وویل چې نن سبا سعودي عربستان دې خبرې ته متوجه شوی چې د یمن په موضوع کې له امریکا څخه دوکه خوړلې ده او په یمن باندې د تیری په جبه کې ښکېل شوی دی. عمران خان اشرف غنی فاسد او کمزور یو بلو. د افغانستان د شفقانه خبری آژانس له راپورټ سره سم د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د اوسنی وضعیت مسؤول اشرف غنی معرفي کړ. عمران خان اشرف غنی کمزور او فاسد وبله او زیاته کړه چې د اشرف غنی حکومت چې په خلکو کې راوالی نه درلود په دغه هیواد کې د پیښ شوي وضعیت اصلي عامل دی. د پاکستان لومړي وزیر وویل چې په تیر وخت کې هغه ډلې چې د پاکستان لپاره ګواښ حسابېدلې د هندوستان او افغانستان د استخباراتي ادارو لخوا په پاکستان د حملې لپاره ملاتړ کېدلې. عمران خان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا په افغانستان کې د ثبات او سولې د تامین زمینه جوړونکي وبلله او زیاته یې کړه چې نن چې افغانستان په دوې لارې کې دی باید راتلونکي ته ووینو تر څو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او نښتې مخه ونیسو. طالبانو د دایکندي د شیعه هزارګانو د اجباري کډوالولو اوازه رد کړه. د افغانستان په دایکندي ولایت کې د شیعه هزارګانو په زوره د کډوالولو د خبرونو لا خپرېدا سره په یو وخت طالبانو د اوازه رد کړې دي. په دایکندي ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو کمانډان مولوي صدیق الله عابد د خبرونو دروغ بل او دغه ډلې پر ضد د یو ډبل تبلیغات بللې دي. په عین حال کې ځایي سرچینو د غزه بلسوالۍ په شاوخوا کې د کندیر کلی او د تغاب او لوړه شیو سیمو د کلیو د اوسیدونکو کوچیدل تایید کړی دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې وختلې چې څلور زره ترهګر ځواکونه په افغانستان کې وساتي. د امریکا جګپړو پوځي چارواکو د کانګرس غړو ته وویل چې دوی سپارښتنه کړې وه چې 2500 امریکایي ترهګر ځواکونه دې په افغانستان کې پاتې شي. د دوی دا خبره د هغې ژمنې خلاف ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ستمبر په نیمایي کې او پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2020 کال د فروری د 9 نیټې په موافقه کې کړې وه. د امریکا دفاع وزیر لویرسټین لوی درستیز مارک میلی او د مرکزی کماندانی عمومي کماندان جنرال فرانک مکنزی د سینا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په سوال او ځواب غونډه کې تایید کړه چې دوی په افغانستان کې د امریکایي ترګرو عسکرو له عمومي کماندار سکاټ میلر سره منلي و چې 2500 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنې خپل ولسمشر بایډن سره هم شریکه کړې وه او که نه. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قوماندان جنرال فرانک مکنزی د سینا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل ما سپارښتنه وکړه چې موږ په افغانستان کې 2500 ځواکونه پرېږدو. ما د 2020 کال په مني کې دا سپارښتنه هم وکړه چې موږ په هغه وخت کې 4500 عسکر هلته ولرو. دا زموږ شخصي نظرونه دي. مکنزی زیاته کړه چې دا هم ویلي و چې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو له کبله به افغان امنیتي ځواکونه او حکومت وپرځي. لوی درستیز جنرال میلی د جنرال مکنزی له ارزونې سره موافقه څرګنده کړه. وویل چې دا د تیر کال په مني کې د ده شخصي نظر هم و چې امریکا باید لږ تر لږه 2500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي څو په دې توګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه وشي. ملی په دې اړه د سینیټور ټام کارټن د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خبره له ولسمشر بایډن سره شریکه کړې وه او کنه لڅه ویلو ډډه وکړه. خو کله چې دا پوښتنه وشوه چې آیا میلر په خپلې سپارښتنې له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې، مکنزی د کانګرس غړو ته وویل باور لري چې د نوموړي نظر سم اوریدل شوی دی. د امریکا پوځي چارواکي وایي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پایلو د امریکا باور زیانمن کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوی درستیز او د مرکزی کماندانې عمومي کماندان د خپل هیواد د سینا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د دوهې تړون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روحیه خراب کړه. دوی د غرض وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړې او پایلو یې په درسته نړۍ کې د امریکا سیرې ته سخت گزار ورکړی دی. چین وایي چې د طالبانو ضد بندیزونو د ختمولو لپاره کوشش کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو د اسلامي امارت د عدلیې له سرپرست وزیر مولوی عبدالحکیم شرعي سره کتنه کړې ده. عدلیې وزارت په یوې اعلامیه کې د چین سفیر له قوله لیکلي چې د طالبانو پر ضد د بندیزونو د ختمولو لپاره به یې هیواد هر اړخیزې هڅې وکړي. د چین سفیر له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د خوندي ساتلو خبر ورکړي او د امنیت د ساتلو او ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې طالبان ستایلي دي. د افغانستان طالبانو د اسحاق زی د وینا د لغوه کېده هرکلی وکړ. صدا افغان خبری آژانس وایي چې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د پخواني حکومت د استازي د وینا په لغوه کېده خوښي څرګنده کړه. په ملګرو ملتو کې د طالبانو استازي سویل شاهین د افغانستان د پخوانی حکومت د سفیر غلام محمد اسحاقزی د وینا په لغوه کې دا باندې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل چې د افغانستان د پخوانی حکومت استازي هیڅ کله د خلکو استازي نه دی او دغه غونډې ته باید د طالبانو د اسلامي امارت استازي وربللی. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسحاقزی وینا چې د ستمبر د میاشتې د وشتمې نیټې لپاره پلان شوي وه په آخري شیبو کې لغوه شوې ده. په پنجشیر کې د طالبانو مخالف قماندان احمد مسعود وایي چې له طالبانو سره په نښته کې قومي انګیزې وجود نه لري. د مهر خبری آژانس له راپور سره سم احمد مسعود چې د افغانستان د پنجشیر په ولایت کې له طالبانو سره مبارزه کوي خپلواکي ازادي او عدالت د خپل مبارزې اصلي دلیل بللې دي. د طالبانو واکمنیدو داخلي بې ځایه شوي تر 5 میلیونو هم زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر له 5 میلیونو ډیر شوی دی او ویلي چې دا کورنۍ په سختو حالاتو کې دي او مرستې ته عاجله اړتیا او ضرورت لري. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د ایران د اټمی پروګرام پر ضد د اسرایلو د لومړي وزیر د جنجال جوړولو هدفونه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اټمی پروګرام پر ضد د سیونس رژیم لومړي وزیر نفتالی وینت په تیرې دوشنبه ورځ د ملګرو ملتونو په میټولنه کې د ایران د سوله ییز اټمی پروګرام پر خلاف د چټي تورونو په تکرارولو سره ادعا وکړه چې د ایران هدف د اټمی وسلو جوړول دي. د نفتالی مینت په وینا کې څو اړخیزه هدفونه موجود دي چې لابیلابیلو اړخونو د شننې او غور وړ دي. له هرې موضوع مخکې باید ووایو چې په اټمي موضوع کې د ایران پر ضد د سوونیست رژیم د لومړي وزیر چټي خبرې لا غیر حقیقي داګانو او دروغو ډکې دي. د غراودا په حقیقت کې یو ډول رواني جنگ دی چې د نتنیاهو د لومړي وزارت په وخت کې د ایران پر ضد وکړول شو. د اسرایلو پخوانی لومړي وزیر نتنیاهو د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په ډیرو غونډو کې د ایران د اټمي فعالیتونو په حق له د پرله پسې دروغ ویلو په خاطر مسخره شو، خو بیا هم دغه کار ته دوام ورکړ. د دغه بهیر په دوام کې معلومه شو چې په دغه راوده لا ټینګار کول د اسرائیل هدف د اټمی ترهګرۍ لپاره د زمینی برابرول و چې د ډاکټر محسن فخری زاده د تیرور په شمول د ایران د څو اټمی ساينس پوهانو په تیرور سره نوی پړاو ته ورنوتله او د ایران د نتنس په اټمی مرکز کې د ورانکاری عملیات په همدې لړکیو لدی زاویه باید وایو چې د سیونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالی منت یو هدف په سیمه کې د سیونیست رژیم په جنایتکارانه کړچارونو او بې ثباتۍ رامنځته کوونکو سیاستونو باندې د برغولي کې خودل دي. سیونیست رژیم په دې ډول جنجال رامنځته کولو سره البته د سیمې د مسایلو له لومړیتوب څخه د فلسطین د مسئلې د حذفولو لپاره د پلان د پرمخ بیولو کوشش کوي چې د سیونیست رژیم او سیونیستانو په ګمان د دوی یوه ستراتیژي د مقاومت د بهیر کمزوري کول او په سیمه کې ایران د ګواښ په توګه مطرح کول دي. څرنګه چې څو کاله مخکې د اسرائیلو په غږ ملتیا سره د امریکا د پخواني ولسمشر ټرامپ د حکومت د زیات دباو سیاست هم د دغه هدف لپاره مناسبه زمینه برابره کړه او په سیمه کې له ځینو خاینو عربو رژیمونو سره د اسرائیلو د اړیکو د عادي کېدا پلان اجرا شو. د اسرائیلو د لومړي وزیر د چټي خبرو بل هدف د ویانا اټمی خبرو ته ورګرځي او هغه دا چې ایران دم د ګرم لوري او د اټمی تړون د ورانونکي او د ویانا خبرو اترو نتیجې ته د نه رسیدا د علت په توګه وښي. په دې زمینه کې د پام وړ کې په اټمی تړون کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو په شاته کولو د اسرائیلو د ښکاران دښنو څرګندول چې د خودنه کوي دغه پیښه د اسرائیلو له ګټو سره سمون نه خوري ځکه چې دغه سیناریو د جوړونې ختمیدل د اسرائیلو لپاره د سخت پړاو د شروع کېدو په معنی دي. د اسرائیلو د لومړي وزیر د امریکا د دریو اروپایي هیوادونو د استازو چټي خبرو ته په غبرګون کې په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی څرګندونې هم دغه موضوع ته اشاره کوي. خاغلی کاظم غریب آبادی ویل د اټمی انرژي نړیواله اژانس او لویدیځ هیوادونه نشي کولی هم د اسرائیلو ترهګرو اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره کړي او هم د ایران په اټمی تاسیساتو باندې د څارنې د دوام غوښتنه وکړي. هغه ویل کله چې د اټمی انرژي د نړیوال اژانس د څارنې تجهیزات د سیونیست رژیم لخوا له کاره لویږي له ایران څخه باید هیله ونه لري. هغه د سیونیست رژیم لپاره له هیڅ لګښت پرته او د اټمی انرژي د نړیوال اژانس او د ادعا کوونکو هیوادونو لخوا له هیڅ ډول اقدام ترسره کیده پرته بیا نصب کړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمای مسلمان هغه چې لاس او ژبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه خبرونه اورئ.
د تاریخ پانا ډیرو قدر منو ریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې و منی عزیزان و سم د تاریخ او بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویا ژینن د شروع راځي یا چهار شنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې و منیټه د چې د 1433 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 28 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل 19 کال وړاندې د 1902 میلادي کال د سپتمبر 15 نیټه فرانسوي لیکوال ایمیل زولا وفات شو. هغه په 1340 میلادي کال کې په پاریس کې وزیږید او ګڼ شمېر کتابونه یې ولیکل. د زولا لومړنی کتاب د ختمه جامع اغوست انجلی او د تر ټولو مشهور آثارو نمونه یې نانا او ژرمینال نومیږي. سل کال وړاندې د 1921 میلادي کال د سپتمبر په 9 نیټه په منځني ختیځ کې د عربي هیوادونو سرپرستی فرانسې او برتانیا ته وسپارل شو. پاریس او لندن د لومړنۍ نړیوال جګړې پر مهال او له هغې وروسته د عثماني امپراتورۍ د ویش په سر توافق ته رسیدلی وو او د قیمومیت لپاره د 1921 میلادي کال د جولای په 24 نیټه د ملتونو د ټولنې پریکړې په اصل کې دی ویش ته قانون اړخ ورکاوه. همدارس د ملتونو د ټولنې د دایمي قیمومیت کمیسیون د دې ټولنې د یوه اصلي روکن په توګه تر قیمومیت د لاندې هیوادونو په اړه کلنیو راپورونو ته د رسیدګۍ او شورا ته د نظر د اعلانولو مسؤلیت په غاړه درلود. که څه هم د دې کمیسیون مصوبې د سترو هیوادونو د غوښتنې په اساس ترسره کېدې، په دې برخه کې یوه لومړنۍ طرحه چې وړاندې شوه په افریقا او آرام سمندر کې د یو شمېر سیمو د قیمومیت یا سرپرستۍ طرحه وه، خو د منځني ختیځ د هیوادونو په اړه پریکړه څو ځله وځنډېده او بالاخره د دې هیوادونو اړوندو طرحو د 1923 میلادي کال د سپتمبر په 9 اجرایی ځواک وموند. د کمیسیون د پریکړې په اساس لبنان او سوریه د فرانسې تر قیمومیت لاندې شول او عراق، فلسطین او تر اردن ور اخوا هیوادونه د برتانیې برخه شول. که څه هم فرانسې او برتانیا ته د اسلامي هیوادونو وسپارلو د نړۍ د مسلمانانو غوسه راوپاروله، خو د دوو هیوادونو په سوریه، لبنان، عراق او اردن خپله سلطه ټینګه کړه او په تیره بربیا برتانیې چې په فلسطین کې د نامشروع سیونستری دولت د جوړېدا هم زمینه برابره کړه. سلویشت کال وړاندې د 1446 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 8 نیټه د ایران فعال مبارز روحانی حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی نژاد د مشهد په مقدس ښار کې د منافقینو د ترهګرۍ ډلګۍ په لاس شهید کړای شو. حجت الاسلام هاشمی نژاد په 1412 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و او د دینی علومو په تحصیل کې د آیت الله بروجردی او امام خمینی رحمت الله علیه په څیر علماو ګټه واخیستله. حجت الاسلام هاشمی نژاد د دې علومو د تحصیل ترڅنګ د باچا د رژیم په وړاندې د ایران د خلکو د انقلابي حرکتونو په ترڅ کې د مبارزینو په لومړی صف کې ځای درلود چې په دې لاره کې په زلونو زندان ته لاړ او سخت شکنجې وزغملې. حجت الاسلام هاشمی نژاد د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د درس او وینا د جلسو په جوړولو سره د اسلام د عالی تعلیماتو په لور د خلکو د لارښوونه کې د اغیزمن رول درلود. له دې سره سربیره شهید هاشمی نژاد پیاوړی لیکوال او هوښیار سیاستوال و. له حجت الاسلام هاشمی نژاد ارزښتمن آثار په ځای پاتې دی چې له منځه یې د مسایل عصر ما، حضرت زهرا او رهبران راستین په څیر کتابونو ته اشاره کولی شو. همداشان څلوېښت کاله وړاندې د 1446 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 8 نیټه د ایران 15 تنه پوځي قمندانان په یوه هوایی پیشه کې په شهادت ورسېدل. د لوی درستیز زایناست سرلشکر فلاحی د سپاه ځواکونو قایم مقام یوسف کلاهدوز، دفاع وزیر سید موسی نامجو، د لوی درستیز سلاکار فکوری او د خرمشهر د سپای پاسداران ځواکونو قمندان جهان آرا هغه 15 لوړپوري پوځي قمندانان و چې د سامن الائمه د عملیاتو له ترسره کولو او د آبادان ښار د کلابندۍ له ماتولو وروسته تهران ته په لاره کې له هوایی پیښې سره مخامخ شول. د هغوی الوتکه په کهریزک سیمه کې وغورځېده.
شمس دا مانوی نړۍ عجوبه.
کلون آوریدون کو زمر سلامونه و منی عزیزانو د تلی د میاشتې و منیټه په اسلامی ایران کې د مشهور عارف او د معنوي نړۍ د اوجوبه یعنی شمس تبریزی په نوم نومول شوه ده، او هر کال په دې مناسبت په ایران کې کلتوري او علمی غونډې او سیمینارونه جوړیږي. د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه یو ځانګړی وینا تاسو پام راغواړم، او یادونه ضروری ګڼو چې دغه پروګرام زه فاطمه له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو.
د شمس تبریزی لژوند چې مشهور عارف او شاعر مولانا جلال الدین مولوی یا مولانا روم خپل ډیر غزلونه داغه په نوم ویلي، څه خاص معلومات نشته. شمس تبریزی قونیه ته د ورتګ په وخت یعنی په شپږ سوه څلرویشتم کال کې کابو شپیته کلن و، او مولانا چې هغه وخت دی ولید نو حالات یې بدل شول. په دغه وخت مولانا نه دیرش کلن و. دا چې دغه شپیته کلن بوډا څوک و، څه یې وکړل او څه یې وویل او څنګه یې په لنډه موده کې له مولانا چې لوړ فقیه ادیب او فیلسوف و او په څلورو معتبرو مدرسو کې سبق خوده یو جذباتي شاعر جوړ کړی، ډېر کم معلومات موجود دي. خو هغه څه چې معلوم دي دا دي چې مولانا له شمس تبریزی سره هر څه چې ولرل پا یو دم و بایلل او پا دغا بایلات خوشالا او رازی و. خونک ان قمار بازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا حوس قمار دیگر.
قدر من آوریدون کو در دیر و چیران دو پا اند مقالات یا وداسه در میتصده چه موجه به واسطه در دغا عجیب شخصیت او ده هغه له افکارو او روده سره بلدوی. په دغه کتاب کې ګورو چې هغه قونیه ته راغلی، او لکه څنګه چې په سپه سالار رساله کې راغلی په یوې کاروان سرای کې منزل کړی دی. هغه ته وویل شول ولی خانقا ته نه راځې؟ په ډیر تن سره ځواب ورکوي، زه ځان د خانقا لایق نه ګڼم، دا خانقا د هغو خلکو لپاره ده چې د پخولو او حاصلولو دنیاوي ژوند پروا نه لري، هغه کسان چې د دنیاوي ژوند په فکر کې نه وي. زه هغه نه یم. هغه ته وویل شول که اهل خانقا نه یې نو ضرور د مدرسې سړی یې، نو راشه او په مدرسه کې واړوه. ځواب یې ورکړ اهل مدرسه په الفاظو کې ګیر دي، زه د دې خبرو نه یم، او که وغواړم چې د الفاظو له قیده ووزم او په خپله ژبه خبره وکړم نو را پورې به وخاندي او تکفیر به مې وکړي. بیا وایي پرې مېږدئ، زه مسافر یم او مسافر د کاروان سره لایق وي. شمس ځان په نړۍ کې غریب ګڼي، خدای په خپله زه یوازې پیدا کړی یم، خلک د هغه له خبرو سره نه دي بلد، د هغه په ژبه څوک نه پوهیږي. له همدې امله وایي دا خدای خپل بندگان دي، څوک د هغوی د غم طاقت نه لري او څوک د هغوی د خادۍ طاقت نه لري. صراحی چې دوی ډکه کړي او څوک یې وچشي نور نو به په خود کې ناراضي.
ایزنو دا ډیرو مولوی پیژاندو لا نظره کا شمس نوی او د مولانا په لار کې نوی زرغون شوی خای مولانا هیڅ کله د فارسی ادب او عرفان په ډګر کې په لوی او بے ساری چیره نوی بدلیدل ځکه چې مولانا جلال الدین محمد مولوی د مسنوی مانوی لوی دیوان لا شمس تبریزی سره لا ملاقات اوستا ویلې په ان حال کې کم مولانا نوی د شمس نوم به هم نه وہ تل پات شوے پر اختیا دا شم سوک تے حقیقت بین عارف شمس الدین محمد بن علی بن ملک دا تبریزی دا اوم قمری پیڑے پر نمائے شپک سوا پنج سلویختم قمری کار کے لانڑے لار دا مقالات شمس کتاب لخ پریدو مخ کے دا شمس دا ژوند او حالات پا حق لا چندانی مهم خبرو ننو تر ٹھولو مهم اثر چې د هغه په حق له پکې څه معلومات لاسته راوړل شو د مولوی د زوی سلطان ولد کتاب ابتدا نامه او مناقب العارفین الافلاکی او د سپه سالار رساله ده چې پکې راغلی چې هیڅ چاته د شمس د حالاتو پته نه و ځکه چې هغه ځان پټ ساتو او ځان یې د اسرارو په پرده کې پټاوه د مقالاتو په کتاب کې کتس هم شمس تبریزی خپل حالات او خپل مخینه نه د معرفي کړي خو هغه د هغه توصیفات او یادونو لمخې چې د خپل ژوند په باره کې نقل کړي پیژندل شو هغه توصیفات چې هغه په مختلفو مناسبتونو د کسانو او اقوالو په باره کې مطرح کړي د هغه په پیژندو کې مرستا کولی شي
شمس سره لدې چې له ټولو خلکو سره مینه کوي لدې چې له هر چا سره تفاهم پیدا کړي ځان غړوي ځکه چې باورې دی زما په دې نړۍ کې له دغو عوامو سره هیڅ کار نشته د دوی لپاره نه یم راغلی دا احساس په هغه کې تر دې حد پیاوړی دی چې فکر کوي له ماشوموالي همدا شان غریب او ناآشنا و کله کله دغه د پردیتوب او غربت احساس دومره پیاوړی شي چې حتی هغه په خپله حیران کړي او له ځان سره وایي داسې خو نه وي چې مور او پلار زه په غره کې پرېښی وم او زه له ځناورو او حیواناتو سره لوی شوی وم په مقالاتو کې د شمس مور او پلار هم پیژنو شمس تبریزی په مقالاتو کې خپل مور او پلار نازک زړی او مهربانه ګڼلې داسې مور او پلار چې د شمس په باور هغه یې نیازبین کړی و دا د مور او پلار غلطي و چې زه یې داسې نیازبین لوی کړی یم شمس تبریزی د مقالات کتاب په یو بل کې ځای کې د زوی توپ له هغه ټول احساس سره سره چې د خپل پلار او مور لپاره یې لري د هغه په عقل وایي خ سړی وو خو عاشق نه و خ سړی بیل وی او عاشق بیل پلار می لما نه و خبر زه په خپل خار کې غریب پلار لما پردی زړه می ترې تختیده په مهربانی سره به خبرې کوله خو ما به دا فکر کاوه چې وحی می او لکور می شړی د مقالاتو د کتاب په یو برخه کې شمس تبریزی موږ له ځان سره خپل وړوکوالی ته بیایي د ژوند په عقله یې په لنډو جملو سره پوهیږو چې هغه له هماغه وړوکوالی له خپلو همزولو بدل و او د هغو په رودو نه دی لوی شوی هغه یو داسې شخصیت وینو چې سخت ریاضت به یې کاوه په زړه کې د خدای د مینې اور بلیده او له خوب او خوړو یې پاتې کاوه لابل شان حال یې درلود پلار یې په روحیاتو او جذباتو نه پوهېده نه یې عاقلولی شو او نه یې ورته لیونۍ ویلی شو شمس هڅه کوله خپل پلار قانع کړي چې د لارې مخې یې ونه نیسي پلار ته یې د کورنۍ چرګې کیسه وکړه چې د بتې اګه یې ترې لاندې ایښی چې چرګوټی شي چرګه یوازې هغه پالی تر دې چې چرګوټي له هګیو راوځي او کله چې لږ لوی شي نو دریاب ته لاړ شي او چې اوبه وویني نو پرې ورګډ شي مور چې کورنۍ چرګه ده په اوبو نه شي ورګډېدای او د اوبو په څنګ کې
روانه وي. شمس پلار ته مخ اړوي او وایي، اوس ای پلاره، زه سمندر ته رسیدلې یم چې زما منزل دی، زما وطن او حال دا دی. که ته له ما یې یا زه له تا یم، نو په دې اوبو را ګډ شه، که نه وي نو کورنیو چرګو ته ورشه.
د شمس د خبرو ټولګه چې احتمالا د مولانا زی سلطان ولد راټوله کړې ده، مقاله ته نومول شوې ده. کاتب د دغو نسخو یوه ټولګه چې هغه یې د هغه متن له مخې لیکلې، ویل کېږي چې د شمس په ژوند کې لیکل شوې ده او یو وخت له مولوی سره وه. خپله ټولګه د اسرار شمس الدین تبریزی په نامه معرفي کړې ده. څیړاندې باوري دي چې د دغې نومونې علت هغه نوم دی چې مولوی د شمس خبرو ته ورکړی و او د هغه خبرې اسرار ګڼلې دي. شمس هم په زلونو تاکید کړی چې اسرار می گوید، کلام نمی گوید، یعنی رازونه وایي، خبرې نه وایي. په مقالاتو په دې اړه راغلی چې یو پر سر قبرجن راغې، ماته یو راز وایو. ورته مې وویل، تا ته راز نشم ویلی، زه راز هغه چاته ویلی شم چې په هغه کې هغه ونوینم، بلکې په هغه کې خپل ځان ووینم. خپل راز ځان ته وایم، زه په تا کې ځان نوینم، بل څوک وینم.
دوستانو، له بل پلوه په زړه پورې ده خبر شئ چې د شمس تبریزی د خبرو نسخه د مولوی په مریدانو کې د مقالاتو په نوم مشهوره وه، بلکې د خرقه شمس تبریزی په نوم پیژندل کېده. دا تعبیر هم د شمس له خبرو اخیستل شوی. رسمو چې د تصوف مشایخو به مریدان له ځان سره په چلی کچینول او د ذکر تلقین به یې ورته کاوه او آخر به خرقه پوش کېدل، او دا د شیخ ته د مرید د انتصاب نښه وه. د عارفانو له نظره خرقه هغه رابطه ده چې د شیخ او مرید ترمنځ موجوده وي، او د شیخ په وړاندې د مرید د تسلیمېدو او سرسپارلو نښه. شمس به ځان له دغه شان مراسمو غاړوه، او حتی ځان به یې له دغو مرحلو لوړ ګاڼه. ویل به یې، زه شیخ نه یم او مؤاخذه کوم، نه مرید او نه هر یو شیخ، بلکې شیخ کامل. شمس په ځوانۍ کې د ټوکړۍ او دونکي شیخ ابوبکر تبریزی مرید و چې د هغه زمانې له لامتو مشایخو څخه ګڼل کېده، او په صوفیانو کې له دودو دستورونو به یې ځان لیرې ساته. او حتی شمس په دې اړه ویلی دی، او حتی شمس په دې اړه هم داسې وایي چې هغه ابوبکر شیخ د دغه د خرقه ورکولو رسم نه لري. یوه ورځ له شمسه پوښتنه وشوه چې د خپل خرقې سند بیان کړه. په تنزیه لهجه یې وویل، موږ ته رسول علیه السلام په خوب کې خرقه را کړې ده. هغه خرقه چې دوه ورځې وروسته ورسته او زړه شي او پنغری که وغورزول شی، بلکه ده خرقت صحبت. داسی صحبت نه چی پا اقل کی راشی، هغه صحبت چی پکه بیگا نن او سبا نشته، عشق لپرون نن او سبا سره کار لری. ده شمس خرقی صحبت ده هغه ده خبرو او لاری او روده استعاره ده چی مستدانو او ورو کسانو تایه ورکی بی. هغه له ما خرقه غوښتې، او مولانا ویلي چې خرقه زما قاعده نه ده، زما خرقه صحبت دی، او هغه څه چې ته یې له ما حاصلوي زما خرقه هغه ده. کله چې وخت راشي زه به خرقه تاسو ته ورکړم. ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ایزانو دغه پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي pastj.com/ps زموږ د انټرنیټي سایټ ترک دی. تر بل پروګرام پر ویاو متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
پوه بنسټا اقتصاد.
قدرمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د پوه بنسټ اقتصاد تر عنوان لاندې د لړۍ یو نوی تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. عزیزانو په نننی پروګرام کې درته د کیاتل شرکت په اړه معلومات درکو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د کیاتل شرکت د دیار لسوات شپیتل مریض کال درلم په میاش کې د ایران د ځان بسیا په ایډیال او د ایرانی ماهرونو له تخنیکی مهارتونو او علمی توان په استفاده سره د ارتباطات له حوزې سره انوندا پروژو د اجرا مخابراتی تجهیزات او ټلیفون مرکزونو په طرحه تولید او تخنیکی پوهې ځای کولو او څیړلو په لړ کې جوړ شو. دغه شرکت په دیار لسوا شپږ نویم لمریز کال کې د یوه په پوه بنسټه شرکت په توګه په دې زمینه کې خپل مجوز ترلاسه کړ.
د کیاتل په بنسټ شرکت په لنډ وخت کې بریالی شو چې خپل محصولات په پرمختللو ټکنالوژیو او نړیوالو او ملي ستانداردونو سره وړاندې کړي. په تیرو دریو لسیزو کې څه د پاسه 3 میلیونه ډیجیټل تولیداتو پورټونه لکه NGN, IMS او IP باسید همدار از دغه شرکت کابو 2500 مخابراتی سازمانونو، ارگانونو، روزنیز و درملیز و مرکزونو او دغه هیواد صنعتی تاسیسات و سایتونه نصب کرده او ترده گټه پورته کیږي. د کیاتل شرکت د مخابراتو په صنعت کې د ټکنالوژۍ په بدلولو سره په یو وخت او په آی پی د ټی ډی ایم یو او دوه شبکو په تیریدا سره خپل محصولات په نوو وسونو او امکاناتو سره طراحي او تولید کړي دي. د دغه شرکت ماهرینو په نوو چینلونو کې د موجودو سافټویرونو په کارولو سره د وړتیا په لحاظ کولو سره د اخیستونکو په وسیله د سافټویر د تأمین او ځایناستی له امله د اضافي لګښتونو مخه ونیوله. په تهران کې د دغه شرکت مرکزی دفتر او د هغه کارخانه په البرز ولایت کې دي.
ایزنو د کیاتل شرکت محصولاتو کې د عمومي مخابراتي شبکو تجهیزات، د خصوصي شبکو تجهیزات، د انرژي د انتقال د چینلونو مخابراتي تجهیزات او د خصوصي عمومي مخابراتو شبکو لارې چارې شامل دي. سیستم او د کی اس اس 200 کی او یو 200 400 زر आले د کیاتل شرکت د پینز محصولاتو نمونی دی چې دغه شرکت د عمومي مخابراتو د شبکو لا تجهیزاتو بل لګیږي د کی اس اس 200 کی او یو 200 څلور سوه یوزر محصول یوه ځانګړنه په هر کابین کې له 200 تر زرو مشترکینو د ظرفیت درلودل دي د کی اس اس 200 محصول ځینې ځانګړتیاوې دا دي چې په هر کور کې د 2 میلیون رجسټر شویو کاربرانو ظرفیت او په یو وخت د 200,000 مکالمو وړتیا او قابلیت لري
د کی آی ایکس محصول د کیاتل شرکت د څلور محصولاتو یو بیلګه ده چې د دغه شرکت د خصوصي مخابراتي شبکو له تجهیزاتو بلل کیږي د دغه محصول یو ځانګړنه دا ده چې د زرو راجستر شویو کاربرانو لپاره د وی او آی پی ارتباط سره په یو وخت د 200 کانالونو ارتباط ټینګ کړي خو پی ایل سی محصول د دغه شرکت د انرژي د انتقال د شبکو له مخابراتي تجهیزاتو دي او د ډیجیټل میډولیشن لرو دی په استفاده او د پلانونی وړ خروجی توان پشان ورتیاو په درلودلو او همدارس د توانیر شرکت او انرژي څیړنځای تخنیکی تاییدیه لري
ایزنو د کاربرانو لپاره د کیاتل شرکت د عمومي مخابراتي شبکې له لارو چارو دا د چې د ثابت ټلیفون مشترکین کول شي موبایل نمبر او تخپل تماسونه ل لګخ پرته انتقال کړي امدارنګ د شیانو د انټرنیټ ل لارې د کور او کارزی د کنټرول امکان د فون کیا شبکې ل لارې ل نورو مشترکینو سره وړیا مکالمه د شبکې ل لارې د مکالمې په وجه د تماس د لګښتونو کمیدا د کاربر په وختنه د مکالمو د ضبطولو امکان وجود لري
د کیاتل محصولات د نړیوالو سټانډردونو په اساس او د کاربرانو د نظر وړ متنوع غوښتنو او خدماتو په نظر کې نیولو سره طراحي او تولید شوې دي د محصولاتو تنوع او په بیلابیلو شبکو کې د کاربرانو له اړتیاو سره د هغو برابرېدا سبب اخیستونکي وکولی شي د کیاتل له محصولاتو په استفاده سره خپلې ټولې مخابراتي اړتیاوې تأمین کړي د کیاتل د محصولاتو طراحي د نړیوالو سټانډردونو په اساس او د کاربرانو د اړتیا وړ متنوع او بیلابیل خدماتو او غوښتنو په نظر کې نیولو سره ترسره کیږي د کیاتل شرکت په پروژه کې ان جی ان د رایتل پروژه او غیر مخابراتي برخې ارتباط پروژه شامل دي د ان جی ان د پروژه هدفونه له 1995 کاله پیل شوی ایزانو د رایتل پروژې اهداف چې د شرکت دوهمه پروژه ده د ایران په ولایتونو کې د دریم نسل د موبایل ټلیفون سایټ جوړول دي چې لا 1992 کال پیل شو رایتل شرکت د موبایل فون د چینل د کمی او کیفی پراختیا په هدف سره تاسیس شو او خپل اصلي هدف یې په ټول ایران کې د دریم نسل د موبایل ټلیفون د سایټونو جوړول وبلل شي پر دې اساس د دغه هیواد په دوو سیمو کې د نوموړو سایټونو طراحي د سامانونو تامین او چلنول کیاتل شرکت ته سپارل شوی دی د غیر مخابراتي برخې د ارتباطي پروژو اهداف د سازمانونو ادارو، تعلیمی مرکزونو، روختونونو او د ایران د صنعتي تاسیساتو د ارتباطي چینلونو جوړول او د پراخول او د یوزرانو لپاره له نوي مخابراتي سرویسونو د استفادې امکان دی. د دغه شرکت لخوا په غیر مخابراتي برخه کې تر شلو زیاتې ارتباطي پروژې ترسره شوي دي. د تهران د ریل ګاډي، د تمځای د ترانزیت، د مخابراتي تجهیزاتو جوړولو، نصبول او چالانول، د بردسیر او سیرجان یو دوه، او همداراز د جیروفت د یو دوه خارګیو، او د کرمان ولایت د بابک ښار د مخابراتو تجهیزاتو جوړول، لګول او چالانول، او د قشم هوایی ډګر د ډیجیټل ټلیفون د مرکز تامینول، جوړول او چالانول د دغو پروژو ځینی برخه ده.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی چې د استفادې وړ مګرځیدو وی تلبر پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصری او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي، parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری. Thank you.